نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. ننبا إن شاء الله من الحمد لله دالا بفضل سرى سورة مريم شروكو أو من بدا أولني آياتنا د سلور درشم آیت پوری کوو، یعنی د آیا نمبر 1 نه 34 پوری. اوله به مونږ لفظی ترجمه کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. کاف ها یا عین صاد، د حروف مقطعات دی. ذکر ذکر دے رحمتی، دا رحمت ربی کا ساد رب، عبده پخفل بند باندی، زکریا. زکریا اذ چکلا نادا، هغو آواز ورکرو ربه خپل رب تا، نداء آواز خفیا پت. قال هغو ویل ربی ای زما ربا، انی بشکزو وهنا کمزوری شوی دی. العظم هدوکی منی زما. وشتعلا تک سپین شو، الرأس سر یعنی ویختو، شیبن د بوډاوالینا، ولم او نیم اکن شویزو، بدعائک ستا د دعا سره، ربی ای زما ربا، شقیه محرومه یعنی بینوا. وَإِنِّي أَوْ بِشَكَزُو خِفْتُ زُوِرَيْغَمْ الْمَوَالِيَ، دا لفظ چی دے نو دا دا ولی ندے، دا ولی جمع دے، دلتا دا وارثانو دا پار استعمال شوے دے. الْمَوَالِيَ دا وارثانو نا، مِن وَرَائِ رُسْتُ لَخْبَلْزَانَ وَكَانَتْ او دا، دلتا تاسو غورو کئی، دلتا کانت لفظ راغلے دے، زکا چی مخی دا امرأتی خبر رازی او كانت مؤنثه. وكانت او دا امراتي خززما عاقرا شنده. فهب پس راکړي لي مالا، من لدنك د خپل طرفنا، وليا يو وارث، يرثني چې هغه وارث شي زما. زما پکې د کم ځای نه راغلی دی، دا په اخر کې چې ني دی. ويرث أوارش من آل يعقوب، دا آل يعقوب. واجعله أو جوركيها ربي إزما ربا، رضيا غرا يعني خخ. يا زكريا إي زكريا، إنا بشك من نبشرك، من خشخبري دركو تالا، بغلامي دا يوهلك، اسمه نم دهغو يحيا. يحيا ده لم نده، نجعل جوڑ کرده مونگ لهو داغو ده پارا، من قبلو ده ده نوران ده سمیا هم نامه یعنی ده دو پنم. قال ویل ربی ایز ما ربا، انا سنگا یکونو که دیشی لی زما ده پارا غلامون زوی. وکانت چی دا امرأتی خز زما عاقرا شنده. وقد او بشکا بلغتو رسیدل یمزو. زو پا کیا کم زین راغی؟ پا تا بانی چی دا کم ضم یعنی پیخ دی. من الکبری دا بوداوالی عتی یا آخری حتا. قال هغو ویل کذالک هم دغشان. قال فرمایلی دی ربک ربستا، هو هغه علیه پما باندی، ها هَيِّنٌ دیر آسان دی وَقَدْ او بیشکا خَلَقْتُكَ پیدا کری یه ما تو خَلَقْتُ پیدا کری یه ما کا تو من قبلو ده دین اوران دی ولم او نا تکو ویتو شیئا هیس شی یا سو شی قالا ویل ربی ای زمارا با اجعل جور کری لی زمارا پارا آیه یو نخا قالا او فرمایل آیتو کا نخستا آیتو آیی نخیتا اللہ چی ما تکلیما تو با خبری کوی الناس دخل کو سرا ثلاث در لیال شپ سویه صحی سلامت یعنی د تندرستی باوجود فخرج پس هغره اوتو علا قومه خپل قوم ته من المهراب د مهرابنا یعنی د عبادت خانینا فأوحى نهغو اشاره وکړه الیهم طرف ته د هغوی ان چی سبحو تسبیح کوي یعنی پاکی بیانوي بکرتن سحر و عشیا او ماخام یا یحیی ای یحیی خذ انسا الکتاب کتاب بقوه سره د قوت و آتیناه او ورکړو هغو لمو الحکمه حکمت یعنی دانایی صبیه د وړوکوالي نه وحنانا او رحم دلی یعنی ترس کول من لدن د خپل طرفنا وزکاه او پاکیزگی وکانا او وهغه تقیه پرهیزگار دا لفظ د تقوه نه دی وبرن او نیکو بوالدیه سره د خپل مور او پلار ولم او نه یکن وهغه جبارن سرکشه یعنی متکبر عصیه نافرمانه و سلامون او سلام دی علیه په هغو باندې یوما په کومه ورځ چې ولیده هغه پیدا شو و یوما او په کومه ورځ چې به یموتو هغه وفات کیږي و یوما او په کومه ورځ چې یبعثو هغه راپاسي حیه ژوندی واذکر او ذکر کوا فی الکتابی پا کتاب کی مریم دا مریم اذ چکلا انتبذت هغا جدا شوا من اهلیها دخپل کور والونا مکانن پا یوزی باندی شرقی یا مشرقی طرف تا فتخذت بیا هغو من دونهم ده هغوی ده طرفنا حجابا یو پرده فارسلنا نقوله گلمونگ الیها طرف تا ده هغی روحنا خپل روح یعنی فرشتا دلتا ده جبرائیل علیه السلام خبره کیگی فتمثلا نهاغا پشکل شو لها ده هغی ده پاره ده خبره نوٹ کرده دلتا طولی ده خزی ده پاره چی کمیسی غیر ازی اغی استعمال شویدی زکر چی ده حضرت مریم علیه السلام خبره کیگی نو لها ده هغه ده پاره ده سړی ده پاره سورازی لهو او ده خزی ده پاره لها بشرا ده یو انسان سوی یا کامل یعنی مکمل قالت هغه و فرمایل مونگ اکثر وایو کنه قاله او دلت راغلی ده قالت پاخر کی تا ساکن راغی نو د دې مطلب دی هغه او فرمایل انی بشک زو اعوذ زپنا اخلم بالرحمن درحمن میکا استانا ان کچری کنتا یتو تقیا متقی او متقی چاته وای چې څوک ته الله نه ویریږي ویریدو والا قال هغه ویل انما بشک انا زو رسول را لګلې شویم ربی کی استاد رب لی اهبا زکه چې زو درکړم زکه پکې د کوم ځای نه راغی زکه چې د لاندې کسره ده لکی تاله دلته هم تاسو غور وکړئ د کاف د لاندې کسره راغلی ده زکه چې مریم علیه السلام ته مخاطب دی هغې ته خبره کیږي غلامن یو هلک زکیه پاکیزه قالت هغې وویل انا سنگا یکونو کیدیشی لی زما غلامون یو هلک ولم حالان کې نه دی یم سسنی لاس راوړې مالا بشرون چا بنده ولم او نه اکو یمزو بغیه بدکاره قال هغو فرمایل کذالک دغشان په بریکټ کې ولیکئ بکیږي قال او فرمایل ربکی ستارب دلته کې بیا د کافتلاندې کسره راغلی ده مریم علیه السلام ته خبره کیږي هو هغه علیه په ما باندې هین ډیر آسان دی ولی نجعله او ځکه چې مونږ جوړ کړو هغه آیتن یوانخه لناسی د خلکو دپاره و رحمتن او رحمت منا زمونږ د طرفنا وکانه او دیده امرا یو کار یا یو فیصله مقضیه پوره کېدو والا فحملته نو هغه حامله شوه په هغو فانتبذت بیا هغه جدا شوه به سره د هغې مکانن په یو ځای باندې به سره د هغو مکانن په یو ځای باندې مکانن په یو ځای باندې قصیه لري فاجاءها نراوسته هغه المخاض درد د پیدایش الی طرفته جزعی د تنې النخله د کجوري قالت هغې وفرمایل یا لیتنی ای کاش چیزو مت تو مړه شوي وې قبل مخکی هذا د دینا وکنت اویزو نسیا منسیا هیره تیره یعنی زو خلکو هیره کړي وي او تیره شوي وې د دې دنیا نه فناداها نو آواز وکړو هغې ته په بریکټ کې ولیکئ فرشتې من تحتها د هغې د لاندې نه الله او دا لفظ د ان او لا نه جوړ دی ان او لا چې یو ځای شي نه دې ادغام وشي نو دا الله شي الله چې ما تحزنی غمګینه کېږه قد بېشکه جعل جوړه کړې ده ربوکی ستا رب تحتکی ښکته ستانه یا لاندې ستانه سریا یوه چینه وهزی او اړقوه یعنی اخوځوه الیکی خپل طرف ته بجزعی تنه النخلتی د کجوري تساقط نو هغه به را وغورځوي علیکی په تا باندې رطبا پخې کجوري جنی یا تازه فکولی بیا خوره وشربي او سکه وقري او یخی کړه عینا سترګي فإما بیا کچری تروین وینیتو من البشری د انسانانونا احدا یو کس فقولی نوایا انی بشکزو نظرتو نظر منلی دیما لرحمانی د رحمان د پارا صوما د روجه فلن نهس کلنا اکلیما زو خبری کولی شم الیوم نن انسیا د چا انسان سره فاتت نو هغې راوړو به هغه قومها خپل قوم له تحمله هغې اوچت کړی و هغه قالو هغوی وویل چا وویل قوم یا مریمو ای مریم لقد بېشکه جئتی راوړی دی تا شیئا یو شی فریا ډیر بد یا ډیر عجیبه یا اخته ای خور هارون ده هارون ما نه کانا و ابوکی پلارستا امرا سړی سو این بد و ما او نه کانت و امکی مورستا دلته وګورئ د مور د پاره کانت راغلی دی او د پلار د پاره کانا راغلی و د صیغو ته خیال وکړئ بغیه بدکاره فأشارت نو هغې اشاره وکړه الیه طرف ته د هغو قالو هغوی وویل کیف څنګه نکلمو مونږ خبرې وکړو من د هغو سره چې کانه د هغه فی المهدی په غیږه کې صبیه یو بچی قال هغو وویل انی بېشکه زو عبدو بنده یم الله د الله آتانی هغو را کړی دی ماله الکتاب کتاب وجعلنی او هغو جوړ کړی یم زو نبی یو نبی وجعلنی او هغو جوړ کړی یم زو مبارکن مبارک اینما چې چرته هم کنتو زوزم و اوصانی او هغو ماته تاکید کړی دی بالصلاتی د منز و زکاتی او زکات ما دومتو چې تر سو پورې زیم دا یو د عربی محاوره ده ما دومتو چې تر سو پورې زیم حیا ژوندی و برن او نیک سلوک والا بیوالدتی د خپلې مور سره ولم او نه یجعلنی هغو جوړ کړی یم زو جبارن سرکشه شقیه بدبخته والسلامو او سلامتی ده علیه په ما باندې یوما په کومه ورځ چې ولیدتو پیدا شوم زو و یوما او په کومه ورځ چې به اموتو زمرم و یوما او په کومه ورځ چې او په کومه ورځ چې به ابعثو زور او چتیږم حیا ژوندی ذالک دا دی عیسی بن مریم عیسی ابن مریم قول خبره الحق رشتینی الذی هغه چې فيه بهغيك يمترون هو الشكوي بس ان شاء الله من سورة مريم تفسير كو تاسورة وباسي دا آية نمبر 1 نواخلا دا 34 پوري او نن دا الله تعالى پا توفيق سرمون سورة مريم شروع كو دا مكي سورة تي او دا روايات مطابق دا دا هجرت حبشا نمخي نازل شوه دي چکله د نجاشی په دربار کې حضرت جعفر تیار د دې صورت آیاتونو تلاوت کړي وو د دې مطلب دی چې دا صورت مخکې نازل شوی وو او دا چونکې مکی صورت دی نو د دې اصل مضمون توحید دی د دې اصل مضمون څه دی توحید او د ترینیټی چې کومه عقیده ده د عیسایانو د تثلیث نو دا عقیده رد شوی ده او د قریشی مکه عقیده هم رد شوی ده د حضرت مریم ذکر پنورو صورتونو کې هم شته لیکن دلته ښه په ډیټیل سره دی چې په هغې باندې څه تیر شوي وو چې کله عیسی علیه السلام پیدا شوې چې کله حضرت عیسی علیه السلام پیدا کېدو چې دا څنګه هستی وه او الله تعالی ورله د زوی خوشخبري ورکړې وه په دې صورت کې د زکریا علیه السلام قصه هم ده او تاسو به وګورئ په قرآن پاک کې چې کله د عیسی علیه السلام خبر رازی نو هلته د یحیی علیه السلام خبر ضرور رازی لکه په صورت آل عمران کې چې مونږ ویلی و د یحیی علیه السلام ذکر مخکې راغی او دا غینه پس د حضرت مریم علیه السلام حضرت مریم علیه السلام له عیسی علیه السلام خوشخبری ورکړې شو د دې دواړو ذکر په یړ باندې رازی دواړو پیدایش یوه معجزه وه د چا د کومو دوو کسانو یعنی د حضرت یحیی علیه السلام او د حضرت عیسی علیه السلام د عیسی علیه السلام پیدایش خو ډیره غټه معجزه وه لیکن د یحیی علیه السلام پیدایش هم د یوې معجزې نه کم نه وو په ځینو آیتونو کې راځي چې دواړه د خاله زامن وو د زکریا علیه السلام ښځه د حضرت مریم علیه السلام خور وه او دا هم راځي چې حضرت مریم خاله وه او دا هم راځي چې حضرت مریم خاله و داغو یعنی د زکریا علیه السلام داغې د خاوند یعنی زکریا علیه السلام داغې د خاله خاوند و خالوی و دا خبره زیاته صحیح ښکاري د معراج په حدیث کې یحیی او عیسی علیه السلام ته د خاله زامن ویلې شوی دی نو دا د محاورې په وجه هم ویلی شي چې کله څوک د پلار د خاندان نه وي نو خلک ورته ترو وایي ټیک شو او دا شان د مور د خاندان نه چې څوک وي نو هغو ته ماما وایي ضروري نه ده چې سکه ترو یا ماما دی وي خو په رشته کې یې ترو یا ماما جوړیږي د حضرت مریم علیه السلام مور حنا چې وه نو هغه د زکریا علیه السلام د خزی خور وه د ایشا خور وه ایشا د یحیی علیه السلام د مور نوم وو پا پاولنی 15 آیتونو کې د زکریا او یحیی علی السلام ذکر دی. د دین پس د شپیتم آیت نو واخله یعنی د 40 آیت نو واخله د 60 آیت پوری د عیسی علی السلام او د حضرت مریم بحث دی، او د 61 آیت نو واخله د 63 پوری د ابراهیم علی السلام او د شپږو نورو پیغمبرانو ذکر دی، او داغوی ځینی صفاتونه داسې دي چې هغه دوی د نورو خلکو نه ممتاز کوي، او کدا صفات خلک په خپل ځان کې پیدا کی نو هغوی هم بیا د نورو خلکو نه ممتاز جوړې دي شي. نن به ان شاء الله مونږ وایو دا صورت، یو به درته د مریم لفظ معنی هم بیان کړم. مریم د عبد په معنی کې راځي چې څوک ډېره زیاته عبادت ګزاره وي. نن به ان شاء الله مونږ د آیت نمبر 1 نو واخله د 34 پورې وایو، او د دې صورت داسې ښکلی انداز دی او د دې یو ډېر ښایسته ریدم دی، داسې دی لکه یو نظم چې وي، لکه زکریا، شقیه، خفیه، داسې ښکلا ده په دې صورت کې، په اورېدو کې هم ډېره مزه کوي. او ځینې خلک وایي چې کومې پرېګننټ ښځې دا صورت اوري نو د بچی د پیدایش په وخت کې به آسانی وي. نو داسې هیڅ هم په حدیث کې سنشته. ها، قرآن خو ټوله شفا ده، او په قرآن کې ډیره شفا ده، روحاني بیماری او جسمانی بیماری د دې لپاره په قرآن کې واقع چې شفا ده. کو چاته د دې سره تسلی ملاویږي نو ویلی شي، لیکن په حدیث کې داسې سنشته، د حدیث نه داسې خبره نه ده ثابته. نو د ځان نه داسې خبرې جوړول نه دي پکار. ځینې خلک دغه شان خبرې جوړې کړي او عقیده یې وپري، او که بیا هغه شانو نشي نو مایوسه شي چې مونږ خو دا صورت ویلی وو او داسې څو نه شول. که ستاسو د قرآن په یو آیت یا صورت باندې ښېګړه شوې وي نو دا ویلی شي چې دا زما خپله تجربه ده او زما کار شوی وو د دې سره، لیکن دا د دین حصه مه جوړوئ. قرآن خو سراسر شفا ده. په دې صورت کې د اولاد په باره کې ډېری خبرې دي، او د دې صورت په اخر کې راغلی دي چې د الله تعالی سو اولاد نشته. د اولاد ضرورت انسان ته دی، الله تعالی خو بے نیاز دی. دا صورت چې کله نازلېدو نو د مسلمانانو حالات ښه نه وو، په هغوی باندې به ډېر زیات ظلمونه کېدل. غلام او وینځې به داسې وهل، ټکل خوړل، یعنی غلامان او وینځو به داسې وهل، ټکل ټکول خوړل چې الله دې بندیان په امان کړي. نو حالات ډېر سخت وو، او مشکل حالات داسې ګران وي چې د بنده یقین نه کیږي چې دا لا هم چېرته ختمېدی شي او زما حالات به صحیح شي. په ګرانو حالاتو کې انسان ډېر پریشانه او بې سکونه شي او امید ختم شي. خاص طور په مسلمانانو باندې داسې رایخو دي وو چې دا غوی ژوند ډېر ګران وو، یعنی داسې حالات وو چې په هغې کې د انسان چین او سکون ختم شي. داسې ظلمونه به کېدل، سړی شهید کړی وو او د ښځې خپې به یې په دوو اسونو پورې تړلی وې، او هغه به یې په منځ باندې اوسېرله. چې کله بندیان داسې د بېدردۍ خبرې واوري نو د هغوی خو به د شپې خوب حرام شي. نو په داسې حالاتو کې دا صورت نازل شوی وو، او په دې صورت کې داسې لوی پیغام وو کنه چې د الله تعالی دپاره یو کار هم مشکل نه دی. په هر څه باندې د هغو قبضه او قدرت دی، د هغو طاقت دی، هیڅ هم ناممکن نه دی. سبحان الله، نو ولې پریشانه کیږئ او ولې غم کوئ؟ هغه رب چې بغیر د پلار نه اولاد پیدا کولی شي او داسې خلکو له اولاد ورکولی شي چې هغوی ډېر بوډاوالي ته رسېدلي وو، که هغه ضعیف شوي خلکو له اولاد د اولاد خوشخبري ورکولی شي نو هغه هر قسم حالات هم صحیح کولی شي. یعنی یو داسې معجزاتي پیدایش چې د هغې چېرته انسان سوچ هم نشي کولی. نو په دې کې ډېره غټه تسلي ده چې که الله تعالی داسې حالات پیدا کولی شي نو ستاسو حالات هم بدلولی شي. الله اکبر. او په دې صورت کې خپلو نسلونو ته دین رسول، خپلو بچو ته دین رسول، او په دې صورت کې به مونږ دا هم زده کوو چې اولاد له څنګه دعاګانې پکار دي، او دا چې زمونږ د انبیا علیه السلام څه طریقه ده. اوس مونږ شروع کوو صورت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ده حروف مقطعات دي تقريبا 29 سورة دي يو كم درش شهغة ده حروف مقطعات سر شروع كيجي او دا واحد سورة دي چه ده 15 حروف سر شروع شوه دي ده ده حروف د معنی الله تعالی ته پته ده په قران کې د سلیرش حروف مقطعات نه پس قران مجید ذکر راغلی دی او پنځه سورتونه داسې دي چې دا غې نه پس نه دی راغلی یعنی ټول څومره حروف مقطعات دي 29 او پاغی کې د سلیرش تو نه پس قران مجید ذکر راغلی دی او پنځه سورتونه داسې دي چې دا غې نه پس نه دی راغلی بعضی وایي چې ذکر رحمت ربك ده قرآن پاک خبر ده ده قرآن پاک خبر ده لیکن زیاده ده سخکاری لکه پا ده صورت که چی مخی ده قرآن خبر نده پینزو صورتون یعنی ذکر رحمت ربك ده قرآن خبر ده لیکن زیاده ده سخکاری لکه پا ده صورت که چی مخی ده قرآن خبر نده پنځه سورتونه داسې دي چې په هغې کې د قرآن پاک ذکر د حروف مقطعات نه پس راځي بلکې وروسته راځي صرف او حروف مقطعات یو چیلنج دی چې د دې حروف سره قرآن نازل شوی دی نو تاسو هم یو آیت دغه شان جوړ کړئ او راوړئ دا چاته ویلې کیږي کفاری مکه ته ذکر رحمت ربک عبده زکریا ذکر د ستاسو د رب د رحمت په بنده زکریا علیه السلام باندې د ذکر مطلب دی یادګیرنه ذکر رحمت ربک ذکر د ستا د رب د رحمت او دلته د رب لفظ استعمال شوی دی الله نه دی راغلی او په لفظ رب کې ډیر سو راځي لکه پرورش کول پالل په دې کې محبت هم دی او چونکې مخکې د اولاد د ورکولو خبره راغلی ده نو ځکه رب لفظ استعمال شوی دی په تیرو دوو سورتونو کې عبد لفظ راغلی و د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پاره او دلته هم د زکریا علیه السلام د پاره عبد لفظ راغلی دی او د انسان د پاره چې کوم بهترین مقام دی چې هغې ته انسان رسیدی شي نو هغه د عبدیت یعنی د بنده مقام دی چې انسان د الله غلام جوړ شي بنده جوړ شي د انسان غلامی سپکوالی ګڼلی کیږي لیکن د الله تعالی غلامی یو ډیر اوچت مقام دی نو په سختو حالاتو کې الله تعالی د خپل رحمت خبره وکړه دغه شان که ستاسو په ژوند کې مشکلات راشي او دغه شان د تسلۍ خبره بنده واوري نو داسې شي لکه په سور تاړه قمر کې چې بنده ته یخ سوری میلاو شي د لری لری پوری سو سوری نو نو الله تعالی د خپل رحمت خبره کوي ستاسو د رب رحمت شوی دی په زکریا علیه السلام باندې نو دلته تاسو خپل حالات هم په ذهن کې کیږدی او دا هم وګورئ چې هغه وخت په هغه وخت کې حالات څنګه وو چې د لری لری پوری د امید سنخه هم په نظر باندې نه راتله هغه وخت الله تعالی رحمت څنګه اوریدو په زکریا علیه السلام باندې او د دې سره بنده ته ډیر غټ امید او تسلی میلاویږي چې دا تیارې به لرې شي او د الله تعالی د رحمت سره هسې هم انسان ته تسلی او تشفی میلاو شي او بله خبره دا ده چې ستاسو د رب رحمت رب خو مالک وي او چې کله څوک د یو څیز مالک وي نو هغه د خپل څیز ډیر خیال ساتي حفاظت یې کوي نو رحمت هم دی دا غو او هغه رب هم دی او دلته کې رحمت ربک مخکې راغلی دی او ورسره عبده زکریا راغی نو دلته د الله په رحمت باندې او د هغه په ربوالي باندې زور ورکړی شوی دی ځکه رحمت ربک په اول سر کې راغلی دی نو د رب په رحمت باندې زور ورکړی شوی دی دلته دا خبره خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته کیږي لیکن هر قرآن لوستل والا ته دا خبره کیږي د قیامت د ورځې پورې چې په زکریا علیه السلام باندې الله تعالی څنګه خپل نعمت کړی و تاسو هم د الله تعالی په تاسو هم د زکریا علیه السلام په نقش قدم باندې ځئ نو تاسو ته به هم رحمت میلاو شي. او دلته هذا محذوف دی، په لیکلو کې نشته، لیکن دا خبره انډرسټوډ ده چې دا د رحمت ستا د رب. زکریا علیه السلام څوک و؟ د هغو په باره کې راځي چې هغه یو ترکان و، یعنی د لرګو کار به یې کوو. نبیانو به د خپلو لاسونو سره کارونه کول او په دې کې سو شرم او عار نشته، په دې خبره کې سو شرم او عار نشته، بلکې د ناخوښۍ خبره دا ده چې بنده د بل لاس ونیسي. او زمونږ خلق په پیسو غوښتو کې شرم نه محسوسوي، خو وایي چې مونږ ډېر غټ چودریان وي یا ډېر غټ خانان یو، مونږ دا قسمه کار نشو کولی، او وایي چې مونږ سوکار نه کوو او په یو داسې پیشه ورته خپل ځانونه بد ښکاري، او دا قسمه پیشې ورته خپله بې عزتي ښکاري چې ګیلکاري وکړم یا ټیکسي وچلوم یا سو مزدورۍ والا کار وکړم، ها چې کینم او حکم وچلوم نو دا ښه کار دی. حالانکه دا د لویوالي خبره نه ده، ټولو پیغمبرانو بیزی ساتلی دي، شپنکې خلکو ته څومره بد کار ښکاري یا ګډبچ ورته مونږ خلک وایو، حالانکه پیغمبرانو ته پلی کې هیڅ عار نه ښکارېدو، نو ولې دې پیشو ته بیا مونږ په بد نظر سره ګورو؟ او اوس د هغو قصه شروع کیږي. اذ نادا ربه نداء خفيا، چې کله اذ لفظ راشي نو د تیر وخت خبره رایادیږي چې یاد کړه هغه وخت چې هغه آواز ورکړی و زکریا علیه السلام له چا خپل رب نه چې هغه آواز ورکړی و چا آواز ورکړی و زکریا علیه السلام خپل رب له چې کله ندا ورکړی کیږي، یعنی یو منادی آواز ورکوي، نو هغه په زوره آواز وي. او چې کله زکریا علیه السلام ندا یعنی آواز ورکړو خفیه پټ، سبحان الله، په دې باندې مفسرینو ډیر څه لیکلي دي چې هغه ندا ورکړی و خپل رب له، نو هغه خو د دننه نه ندا وه، او چې بهر وه نو پټه ندا وه، نو هغه خو د دننه نه ندا وه نو پټه ندا وه، پټ آواز و د دننه نه، خو هغو الله تعالی ته دعاګانې کولې. چې کله بنده ډیسپریټ وي، بېتابه وي، نو دننه د هغو زړه ډېر بېتابه دی، لیکن چې هغه آواز ورکوي نو هغه آواز څنګه دی؟ هغه خفي دی، پټ دی. د دې ځای نه پته لګي چې دعا پټه غوښتل پکار وي، په خاموشۍ سره هغه بهتره ده. یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم کتل چې خلکو په زوره زوره باندې د الله تعالی نه غوښتل کول، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دومره په زوره باندې مه غواړئ، تاسو خو د چاکون نه نه غواړئ. یعنی الله سبحانه وتعالی انسان ته د شاهرګ نه هم زیات نږدې دی. الله تعالی خو د سینو په بیدونو باندې هم پوه دی، او د زړه آواز اوریدی شي، څه ضرورت دی د دومره په زوره زوره چغو وهلو چې ای الله تو چرته دی، چې ای الله تو چرته یې؟ دا قسمه خبرې د ادب خلاف دي. او دلته دوه ځله راغی نادا او ندا، دا د مودې دپاره راغلی دی چې هغه آواز ورکولو، هغه په بېتابۍ سره آواز ورکولو، خو بیا هم د هغو آواز ورکول څنګه و؟ پټ و، په زوره دومره چغې وهل نه وې، یعنی په زوره هغو دومره چغې نه وې وهلي، حالانکه الله تعالی ته څه فرق نه پرېوزي. کو په هر څنګه طریقه ورله بنده آواز ورکړي، لیکن دا ادب نه دی، دا د ادب خلاف ده. او اخلاص په پټ آواز کې دی، چې بنده پټ پټ الله تعالی نه غواړي، چې کله بنده په زوره زوره دعاګانې غواړي نو په هغې کې ریاکاري راځي. نو د پټ آواز دوه فایدې دي، یو بنده د ریاکارۍ نه بچ شي، او بل د شرمېدو نه هم بچ شي، ځکه چې ځینو کارونه مونږ د خلکو په مخ کې کوو نو هغوی بیا په مونږ پورې خنداګانې کوي. یعنی بنده یو تماشا جوړه کړې وي خامخا، لکه کوس یو جینه ځان ته د وادو د پاره سوال کوي نو په زوره باندې د خلکو په مخ کې په غوښتو کې به هغه شرم محسوسوي که نه. همدغه شان زکریا علیه السلام د اولاد د پاره دعا کوي او هغه دومره بوډا شوی دی په ځینې روایتونو کې راځي چې د سلو کالو نه هم بره شوی و. هغه دومره ضعیف شوی و او هغو چې اولاد غوښتو نو خلکو به وی چې دا وګورئ د دې بوډا څنګه څنګه شوقونه دي. نو په پټه دعا غوښتلو کې یو پرده هم وي په بندیانو باندې او په پټه دعا کې عاجزي هم ده. په پټه دعا کې دا ټول هر څه راځي عاجزي. او موږ ته د یو بلې خبرې هم پته لګي چې کله هم دعا کوئ نو رب ته دعا کوئ. داسې نه ده چې د دومره مودې راسې دعاګانې غواړم او فایده راته میلاو نه شوه نو اوس به د بل چا نه غواړم. په غوښتلو غوښتلو کې بوډا شوی دی. که یو ځوان کس اولاد غواړي نو هغه خبره بده نه ګڼلې کېږي. الله دې معاف کړي. زمونږ خلکو ته خدا شي دومره بد کار ښکاري. ښځې وایي چې که په دې عمر کې زمونږ اولاد پیدا شي نو خلک به څه وایي او که څوک پرېګننټ شي نو بچې لرې کړي چې دا خلک به راپورې څه وایي هغوی له به څه جواب ورکومه. او چې څوک دا قسمه خبرې کوي او خنداګانې کوي چې ګورئ د دو په دې عمر کې څنګه شوق دی نو د دې مطلب شو چې بیا هغوی په دې پیغمبرانو پورې خنداګانې کوي. ګورئ که نه د ابراهیم علیه السلام په کوم عمر کې زوی شوی و. اسحاق علیه السلام یې څومره په بوډاوالي کې شوی و. بلکې د هغو عمر د اسماعیل علیه السلام د پیدایش په وخت کې هم ډېر زیات و. نو بیا خو هغوی په پیغمبرانو پورې خاندي. او نن که څوک د 50 کالو نه بره شي نو په هغې پورې هم خلک خاندي. او یا که د 50 کالو شي چې د چا بچی لوی شي او پرېګننټ شي یعنی چې چا بچی لوی شي او هغه ښځه پرېګننټ شي نو په هغې پورې هم مذاق کوي خلک. نو دا قسمه خبرې زموږ سره کم از کم ښه نه ښکاري. نو دا قسمه خبرې زموږ سره کم از کم ښه نه ښکاري چې څوک قرآن والوي او په قرآن او چې څوک قرآن وایي چې د پیغمبرانو سره څه شوي وو نو هغه نو هغو دا دعا ډېره پټه کړې وه او دا یې کله کړې وه په سوره آل عمران کې دا په آیا نمبر 37 په سوره آل عمران کې د آیا 37 نه اوله د مریم علیه السلام ذکر دی. زکریا علیه السلام د بی مریم کفالت کړی و یعنی هغه لویه کړې وه چې کله به هم هغه داخلېدو په محراب کې نو هغو به کتل چې د هغې سره به ډېرې بې موسمه میوې وې نو هغو به ترېنه پوښتنه کوله چې یا مریم ان لکی هذا ای مریم دا ستا سره د کوم ځای نه راځي. نو هغې به ورته په جواب کې وې قالت هو من عند الله چې دا د الله د طرف نه راځي. الله تعالی چې وغواړي نو هغه خلکو له بغیر د حساب کتاب نه رزق ورکړي. او دغه شان وهنالک دعا زکریا ربه د دې ځای نه موږ ته پته لګي چې هغه وخت بیا زکریا علیه السلام دعا وغوښته چې قال رب هب لی من لدنک ذریه طیبه. هغه وفرمایل چې ای زما ربه ما له د نیک اولاد نعمت راکړې. انک سمیع الدعا بې شکه ته خو دعا اورېدو والی. هغو دا خبره هغه وخت ریالایز کړه چې کله هغو کتل چې مریم علیه السلام ته بې موسمه میوه الله تعالی ورکولی شي نو زه خو هم یو بې موسمه ونه یم. هغه خو بیا ماله هم اولاد راکولی شي. امام قرطبی رحمه الله فرمایي چې د ټولو نه بهترین ذکر هغه دی چې هغه پټ وي یعنی د خاموشۍ سره چې بنده د الله تعالی نه غواړي. داسې نه ده چې په لاسونو کې تسبیح لیکلې وي یعنی چې په لاسونو کې تسبیح نیولې وي او خلکو ته ښایي چې خلکو ته پته ولګي چې زه خو ډېره زیاته ذکر کولو والی یم. نو بهترین ذکر چې دی هغه پټ دی. په کار ده چې زموږ دعاګانې او اذکار په داسې طریقې سره وي چې چا ته د هغې په باره کې پته ونه لګي. خاص طور د تهجد په وخت کې تاسو کومه دعا کوئ نو په هغه دعا کې ریاکاري نه راځي ځکه چې هغه وخت څوک نه وي چې تاسو ته وګوري. چاته پته هم نه وي چې تاسو هغه وخت پاڅېدلی یې او الله تعالی ته خپل فریاد کوئ. زموږ په دعاګانو کې هیڅ اخلاص نه وي. هغه جذبه او هغه تړپ نه وي ځکه چې کومه دعا د زړه سره وشي نو هغه ضرور قبلیږي. نو دلته تاسو ګورئ هغه پټ आवाज ورکوي چې هغه اوچت نه دی بلکې ډېر په خاموشۍ سره دی او هغه الله تعالی ته دعا کوي داغونه غواړي چې کله هغه یوازې وي یعنی د خلکو په مخ کې نه دی نو کوشش پکار ده چې داسې دعا وي نو د دعا کولو هم آداب دي الله تعالی فرمایي چې خپل رب د تضرع سره بلی په پټه او د خشوع خضوع سره چې څوک د حد نه وځي نو الله تعالی هغه نه خوښوي ځکه چې د بادشاهانو په مخ کې آواز نه اوچتېږي ځکه چې د هغې سره د انسان فوکس هم نه وي قال رب اني وهن العظم مني هغه فرمایل چې ای زما ربه بې شکه کمزوري شوي دي زما هډوکي دلته عظمو او مني لفظونه جدا جدا راغلي دي عظم خو یو هډوکي ته وایي داسې ښکاري لکه ټول هډوکي چې یو شوي دي او مني یوازې راغلی دی لکه چې زما هډوکي زما نه جدا شوي دي او څنګه دي هغه کمزوري شوي دي وهن وایي چې کله یو سخت شی نرم شي نو داسې ده لکه چې زما ټول هډوکي زما نه جدا شوي دي که هډوکي کمزوري شي نو انسان خو په هډوکي باندې ودرېږي نو انسان خو په هډوکو باندې ودرېږي که هډوکي صحیح نه وي نو د هغو به بیا څنګه حال وي د هغو عمر یو سل او لس کاله شوی دی نو هغه وخت به د هغو هډوکي څنګه وو واشتعل الرأس شیبا او زما ویښته تک سپین شوي دي لکه شغله چې وهي د بوډاوالي د لاس نه نو هغه دومره ښکلي خبره وکړه چې زما داسې چې زه داسې بوډا شم چې زما سر د سپینوالي په وجه پړقېږي چمک وهي لیکن بیا هم ولم اکم بدعائک رب شقیه او دلته هغه داسې ښکلي خبره کړې ده چې ای زما ربه بیا هم چې کله ما ستا نه دعا غوښتلې ده نو زه چرته هم نه یم محرومه شوې سبحان الله الله اکبر د یو سل او لسو کالو کس دی او هغه داسې خبره کوي چې ای الله زه ستا نه په غوښتلو کې چرته هم نه یم نامراده شوې یعنی تا زما دعا همیشه اورېدلې ده زه خو چرته هم نه یم بېنوا شوې ای الله مونږ هم همیشه ستا نه غواړو او ته همیشه راکوې ای الله زمونږ ټول مرادونه ته پوره کوې ستا نه مو همیشه غوښتي دي او ستا نه غواړو او تا چرته هم مونږ نه یو محرومه کړي او مونږ خلک خو زر زر وایو چې زمونږ دعا غواړو قبلېږي نه تاسو زمونږ لپاره دعا وغواړئ نو دا د دعا غوښتلو آداب نه دي سبحان الله زکریا علیه السلام خو به دا دعا مخکې هم غوښتلې وي که نه او بیا هم هغه وایي چې الله ستا نه په غوښتو کې زه چرته هم نه یم نه مایوسه شوې یعنی تر نن ورځې پورې تا ماله دومره هر سوره کړي دي ویلی شي چې به حاتم تایی پسې یو کس راغی حاتم تایی پیژنئ که نه دا یو ډېر سخي انسان و او په سخاوت باندې ډېر زیات مشهور و د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې و هغه سړي به ته وی چې زه هغه کس یم چې تا زما سره همیشه کرم کړی دی الله اکبر نو حاتم تایی وویل چې دننه راشه د هغو نه زیات څوک کیدی شي چې ماله زما د سخاوت واسطه راکړي نو دا څومره ښکلي خبره ده لیکن ځینې خلک ډېر ناشکره وي او وایي چې تا خو ماله تر نن ورځې پورې څه نه دي راکړي داسې هم بندیان شته چې داسې خبرې کوي که تاسو خپل بچی ته ووایئ چې تا زما دپاره یعنی که تاسو ته خپل بچی ووایي چې تا زما دپاره څه کړي دي نو په مور او پلار باندې داسې خبرې بیا څنګه لګي د دې سره د هغوی زړونه ماتېږي د هغوی زړونه پرېکړې کېږي د هغې نه پس هغوی څومره غمجن شي چې زما بچی داسې خبره څنګه وکړه او الله تعالی موږ له څومره هر څه راکوي بغیر د غوښتلو نه راکوي او د هغې باوجود چې زموږ له خولې نه داسې الفاظ وځي نو دا خبره نو دا قسمه خبرې څومره دا بې ادبۍ دي څومره بده خبره مونږ کوو چې زمونږ خو چرته دعا قبلېږي نه صرف یوه دعا قبوله نه شي حالانکه د الله د دعا د قبلولو هم طریقې دي او مونږ ته پته ده چې هره دعا قبلېږي او دا ضروري ده چې مونږ او دا ضروري نه ده چې مونږ څه غواړو او هغه قبول نه شي نو د هغې نه علاوه نور څه نه قبلېږي یعنی دا ضروری نه ده چې مونږ سوغاړو او هغه قبول نشي نو دا غې نه علاوه نور څه نه قبلېږي. مونږ خلک داسې د ناشکرۍ خبرې د خولې نه وباسو چې نه څوک زمونږ اوري او نه زمونږ طرف ته توجه کوي، هسې په هوا کې لګیا یو. نه، داسې نه ده. نو دعا ضرور قبلېږي، لیکن دا هغه د قبلولو خپل یو انداز دی، د الله تعالی د قبلولو خپل یو انداز دی. او مونږ د بیتابۍ سره داسې خبرې کوو، لیکن د زکریا علیه السلام د عمر نه تاسو اندازه ولګوئ، او د هغې باوجود هغه وایي چې زه ستانه چرته هم نه یم مایوسه شوې. یا الله، یا ربه، نو د نیکانو خلکو نه چلې زده کړئ د دعا د غوښتلو، د انبیا نه یې زده کړئ، او دعا چې ده نو د دې د الله تعالی سره د تعلق پته لګي. علما وایي چې انسان له پکار دي چې الله تعالی ته د خپلې کمزورۍ ذکر وکړي او د خپلې غلطۍ هم ذکر وکړي، او الله تعالی ته خپله بې وسي وښيي. دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم چې کومه دعا کړې وه نو په هغې کې هغه خپله کمزوري ظاهره کړې وه. په طایف کې چې کومه دعا غوښتلې وه هغې ته دعا مستضعفین وایي. نو تاسو هم الله تعالی ته د خپلې بې وسۍ او مجبورۍ متعلق وایئ: ای الله، تا ته پته ده چې زما بل در نشته. ولې الله تعالی ته پته نشته چې هغه بوډا شوی دی؟ لیکن الله تعالی غواړي چې خلک هغو ته اظهار وکړي، خپله بې وسي ورته ښکاره کړي. ځینې خلک دعا نه غواړي چې الله ته خواسیم ټوله پته ده چې زه څه غواړم. هغه خوب ښه پوهیږي زما د دعا کولو څه فایده. نه، انبیا دعاګانې غوښتلې دي. د انبیا نه زیات پرفیکټ خلک کیدی شي، لیکن د هغې باوجود هغوی د الله تعالی نه غواړي. او په جنګ بدر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم څومره دعاګانې غوښتلې وې چې د هغو صادر لاندې وغورځېدو، نو دومره فریاد یې کړی و الله تعالی ته. هغو خو هم ویلی شو چې د الله دین دی، د الله مرضی ده چې څه نه وي نو نه به وي، زه ولې وغواړم؟ نو ټولو پیغمبرانو دعاګانې غوښتلې دي. امام حزنی رحمه الله فرمایي، امام مزنی رحمه الله فرمایي چې زه د امام شافعي سره ملاوېدو له لاړم، هغه د مرګ په حالت کې په بستره باندې پروت و. ما ورته وی چې څنګه یې؟ هغه وایي چې زه د دې دنیا نه روان یم، د الله په مخ کې به ودرېږم، خو ما ته پته نشته چې مخکې جنت دی او که جهنم دی. هغه وایي چې ای الله، هر څه زه پرېښودم، هر څه زما دپاره تنګ شول، او زما صرف یو امید دی، او هغه ستا رحم او کرم دی. چې زه کله خپل ځان ته وګورم نو مایوسه شم، خو چې ستا رحم او کرم ته وګورم نو زما امید پیدا شي. او ما ته پته ده چې ته څومره غفور الرحیم یې. یعنی انسان خپله بې وسي هم ښکاره کوي، خپله مجبوري هم بیانوي. انسان خپل ځان ښکته کړي د الله په مخ کې چې زه څه یم، زما خو هیڅ حیثیت نشته، او بیا دعاګانې غواړي. او مونږ خلک څه کوو؟ د کتابونو نه دعاګانې وایو یا رټ کړو دعاګانې کوو، تر دې چې په حرم شریف کې د کتاب نه دعاګانې غواړو. دوه درې منټه دعاګانې ووایو او بیا بس کړو. او زکریا علیه السلام چې کومه دعا غوښتې ده نو هغه خو لا راغلې نه ده، هغه خو لا خپله بې وسي بیانوي. نو دغه شان دعا کول مونږ ته زده کول دي. مونږ خو کمزورې خلک یو، نو د طاقتور په مخ کې مونږ ته خپله عاجزي ښیل دي.